السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې او ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار له شهر نو سیمې څخه د یوې درنې چاودنې او ډزو راپورونه را رسېدلي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې برید تایید کړ، خو په اړه یې جزئیات ورنه کړل. ښاغلي ټکور وویل چې د برید د شنډولو لپاره د طالبانو ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. رویټرز خبري اژانس د دوو طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي برید هغه مېلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې دېره دي. یو عیني شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې چاودنه ډېره لویه وه او ورپسې ډزې هم اورېدل شوي. د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان صدر اعظم د سپین بولدک چمن په دروازه کې د پرونی نښتې په اړه په غبرګون کې ویلي د طالبانو د سرحدي ځواکونو لخوا بې دلیله ډزې چې په چمن کې څو تنه د ده په وینا وژلي د خواشینۍ او د سختې غندنې وړ دي. شهباز شریف نن پر ټویټر ولیکل د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې نه تکرارېږي. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجي زید ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستاني پوځیانو په ډزو په سپین بولدک کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او د دریو ملکی وګړو په ګډون لس تنه نور ټپیان دي. پرون د نښتې له پیل سره سم دا دروازه د لنډ وخت لپاره بنده شوه، خو اوس پلی مسافر تګ راتګ پرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د چین د سفارت امنیت ته زیات پام وکړي. هغه دا غوښتنه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره په کتنه کې وکړه. په دې وروستیو کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو د پاکستان د شارج دافر یو ساتونکی ټپي شو، خو سفیر روغ ووت. له دې مخکې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته په یوه چاودنه کې بیا دوه روسی ډیپلوماتان وژل شوي وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ستانکزي د چین سفیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. په ایران کې د اعتراضونو په اړوند دوهم تورن په عام محضر کې اعدام شو. د ایران د قضا خبری اژانس میزان د راپور له مخې مجید رضا رهنور چې درویشت ورځې مخکې په مشهد ښار کې د اعتراضونو پر مهال د دوو کسانو د وژنې په تور نیول شوی و په عام محضر کې اعدام شوی دی. د ایران د پنجشنبې په ورځ محسن شکاری هم چې د معترضانو له ډلې او د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنه تورن و په دار وځړاوه. د بشري حقونو ډلو پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې یو شمیر نور معترضان هم د اعدام له ګواښ سره مخامخ دي. په ایران کې اعتراضونه نږدې درې میاشتې مخکې هغه مهال پیل شول چې د ګشت ارشاد پولیسو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په تور ونیوله او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل شوي تر اوسه 13,000 ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلول شوي دي. یونیسف نن وویل اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیر کاترین روسل ویلي زرګونه ماشومان مړه شوي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغیو یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې به د کابل په شهرنو سیمه کې د نننې حملې په اړه وروستي جزئیات واورئ، او بیا د سپین بولدک پر دروازې له پرونۍ نښتې وروسته وضعیت ته کتنه کوو.
اوس مهال لپاره دروازه خلاصه ده، په دې ډول هیڅ مشکل نشته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکارۍ د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د پیل لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې د دې سازمان رول په یوه مرکه کې څیړو.
کنفرانس کې شورا اسلامي باندې وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو، تفاهم کوو، ولې تر اوسه نتیجه صفر.
په افغانستان کې د فرهنګي فعالیتونو وروستي وضعیت ته کتنه کوو.
ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو کې برخه اخیسته د هیواد وتلي دي، نو وزلته د دوی تشره پیدا شوې ده او ادبي فعالیتونه هم کمرنګ شوي دي.
نور مطالب لرو او په یو پزرپور راپور کې باوري چې د نړۍ تر ټولو ګران او ارزانه خارونه کوم دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس کوربم. قدر من اوریدونکو ورزو د کابل د شهرنا وی نوی خار لسینې څخه راپور ته چې ویل کیږي هلته پر یو میل مستون حمله شوې ده. عیني شاهدانو ویلي دي چې لومړی هلته یو درنه 14 وشوه او وروسته له هغه ډزې هم شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور دا پیښه تایید کړې ده خو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همایون هیواد دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. هیواد صاحب
سلام. د طالبانو حکومت کورنۍ چارو وزارت د کابل په شهرینا سیمه کې وسلوال برید تایید کړی. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل برید شوی او دوی د مهارولو لپاره عملیات پیل کړي. ښاغلي ټکور وویل چې نور جزئیات په وروسته شریک کړي. د پیښې د تلفاتو په اړه قسم تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو او د خبریالانو په ګروپونو کې خپرې شوي ښیي چې په یوې لوړې ودانۍ کې اور بل دی او لمبې پورته کیږي. رویټرز خبري اژانس بیا د دوو طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي برید په هغه میلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې ډیره دي. وروستي معلومات دا دي چې دا ودانۍ د کابل لونګان هوټل ده. یو وایني شاهد بیا فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې لومړی درنه 14 وشوه، وروسته ورپسې ډزې پیل شوې. د دې پیښې جزئیات په راتلونکو خبري سرویسونو کې هم ولرو. مننه.
د ازادي راډیو خبريال همایون هیواد و چې د کابل په نوي ښار سیمه کې د 14 په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې د سپین بولدک چمن په دروازه کې له پرونی نخته ورسته بیګاش په له پاکستانی لوري سره په دې اړه خبرې کړي. د کندهار د ولی ویان حاجی زید ازادي رادیو ته ویل دواړو خواوو د خبرو لارې د ستونزو پر حل ټینګار وکړ. د طالبانو چارواکي د منی چې په پیخه کې د دوی یو اسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون دیار لستنه نور ټپیان دي. پاکستان چارواکو د بهرنیو چارو البته د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت خپلې خواته د شپږو تنو وژل کېدل او د اولسو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. په دې اړه جزئیات امید ظاهر مال راکوي.
د کندهار په سپین بول دکې پر ډیورن کرخه د چمن دروازه چیرته چې نن سهار سلګونه کسان له دواړو خواو تګ راتګ کوي. دا ویډیو د کندهار لپاره د طالبانو د والی ویان حاجی زید نن سهار ازادي رادیو ته را لېږلې. دا لاره پرون د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ دروازې ته نږدې له سختې نښتې وروسته د څو ساعتونو لپاره وتړل شوه. په دې نښته کې چې دواړه لورې پړه په یوه او بل اچوي د هوا نو توپ ډزې هم شوي. حاجی زید نن سهار ازادي رادیو ته وویل نښته کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون دیار لسنه ټپیان شوې دي. نوموړي په خپل پیغامونو کې لیکلي له نخته ورسته تیر شپه دواړو لوریو مذاکرات کړي او هوکړای کړي چې هر ډول ستونزې به د خبرو لاله حلوي. په سیمه کې یو شخص چې نو غواړي د امنیتي ستونزو له عملی نوم پر راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل اوس وضعیت نورمال دی.
اوس مهال لپاره دروازه خلاص ده. عادي ډول هیڅ مشکل نشته.
خو پاکستان بیا پر دې پیښه سخت خبرګون خوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د پاوز د عامه اړیکو ریاست په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې خپل لور ته د شپږ کسانو وژل کېدل او د 1900 ټپي کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپل خبر پاڼه کې لیکلي دا ډول پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورور ګلوي اړیکې زیانمنوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي ته دواړو لوريو مسؤلیت د چي د ملکی وګړو ساتنه وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم نن سهار په خپل ټویټر پاڼه د پیخه د خواشینې وړ بللی او غندلې ده. هغه له طالبان غوښتي باید ډاډ ورکړي چې راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نشي. دا لومړی ځل نه ده چې طالب ځواکونو پاکستانی عسکر پاکستان سره په دروازو یا د ډیورن کرښې په اوږدو کې سره نخلي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله ورته پیښې تکرار شوي. وروستۍ هغه د نوومبر په 14 وچی د طالبانو لقوله یو ناپیژندل شوی کس په پاکستانی عسکرو ډزې وکړي. په دې پیښه کې دوه پاکستانی عسکر ووژل شول او د لارې 15 ورځو لپاره وتړل شو. پاکستان پر دې هم تورن دی چې افغانستان سره په ډیورن کرخه د خپلو دروازو د بندیدو او خلاصون څخه سیاسي ګټه پورته کوي، هغه چې زیانی ملکی افغانانو او سوداګرو ته رسیږي.
د سپین بولدک چمن پر دروازې له پرونی نښتې وروسته د افغان او پاکستانی چارواکو د کتنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان جنو د زده کړو په برخه کې کار روان دی. بلاول بوټو زرداری دا خبره د شنبې پر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. خو ښاغلي زرداری دا روښانه نه کړه چې د افغان جنو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې د پاکستان ونډه څه ده. بیا هم امید زهیرمل را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره.
سلور سواتت څلوي اخترازي وشوي چې طالبانو لښبغم ټولګي پورته د افغان جنو خونځي تړوي او لای د پرانیستو هیڅ هیله نشته. که څه هم طالبان د خونځيو د پرانیستو په اړه هیڅ نه وایي، خو د افغانستان د دیلوي سونځي په اړه اسلام آباد غږیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د افغان جنو د تعلیم په برخه کې کار روان دی. هغه د څرګندونه د اسلامي همکاریو سازمان له عمومي منشي سره ګډ خبري کانفرنس کې کړي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو له ویاندویانو او د پوهنې وزارت له چارواکو مو وپوښتل چې بل اخره کله به د افغان جنو ښوونځي پرانیسي، خو ځواب یې را نه کړ. مګر وړاندې بیا له بیلو چارواکو په دې اړه نظرونه ورکړي. وروستۍ څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد وی چې میاشت وړاندې په ترکیه کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وکړي. هغه ژمنه کړې وه چې ژر به لښبګم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي پرانیستل شي، خو لا داسې کومه نښه نه لیدل کیږي. د ویلو د چې له دې مخکې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د 2022 کال د اګست په 15مه د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې دا کړې و چې پاکستان لزده کړو او تحصیل څخه د افغان جنو په محرومولو کې لاس لري، او په خبري طالبانو د جنو خونځي د پاکستان په امر تړلې دي. د افغان جنو د خونځي او ترڅنګ په افغانستان کې بشري وضعیت د بلاول بوټو او د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي د بحث بل ټکی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د کانفرنس ویلي افغانستان کې 900 وګړي د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي.
په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان دفتر پرانستل شوی. د دې دفتر لپاره منابع برابرې شوې او د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړی استازی د غړو هیوادونو لخوا مشخص شوی. زه هیله من یم چې د افغانستان د ملاتړ لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د سعودي عربستان په ګډون ځینو هیوادونو په بشري برخه کې مرسته کړې. زه ټینګار کوم چې افغانان د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري.
حخواد اسلامی همکاریو سازمان عمومی منشی حسین ابراهیم توها هم د افغانانو په بشری وضعیت اندېښنه ښودلې. هغه زیاته کړي دا سازمان هڅه کوي چې په افغانستان کې د روان بشری وضعیت د خوالي په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 40 میلیون افغانان بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري، او کڅګ سوړ جمی کې لاس نیوي ونشي افغانستان کې به لوی بشری ناورین راشي. وقتر طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي او ټولنیزه برخه کې له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. خو طالبان وای هر څه د دوی تر کنټرول لاندې او سم دي.
د افغانستان پر مسله د اسلامي همکاریو د سازمان او پاکستانی چارواکو د خبرو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کی او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدی سره مرکه کړي. ښاغلی سعیدی د مرکه په پایل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان په مسله کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول څه دی؟
کنفرانس کشور اسلامی او ایسی چې تقریبا سو لسیز اوم لري تر اوسه په ټول دنیا کې تر اوسه تر په دې موافق نه دي سوی چې یو مازله د جهان اسلام یو مازله منطقوي او فرا منطقوي حل. تاسو معلوم ده چې د افغانستان په باره کې دوه مرتبه یو کال مخ په اسلام آباد کې کنفرانس کشور اسلامی دایر سو. کنفرانس کشور اسلامی وعده وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو او تفاهم کوو، ولی تر اوسه نتیجه صفر. بل خبرم دا ده چې دغه کنفرانس کشورهای اسلامی صلاحیت اجرایی نه لري. د ګروګان ده په سعودي باندې، په ایران او پاکستان باندې خپل په کسر بودجه د چارې چیزی نه لري. یوازې په دنیا نه، نه دنیا کې ناتو او ابر قدرتونه او بلاخره شورای امنیت کول سي چې تصمیم ورسي.
تاسو اشاره وکړه د پاکستان ناستې ته څومره اجتماع کې هلته د اسلامي همکاریو سازمان ناست تر سره شو. په دې کې سعیدی صاحب دا وپتل شې چې دوی به د افغانستان سره مرستې کوي او مقدار مشخص شو چې په دا مقدار کې به دوی افغانستان ته مرستې راټولې اسلامي هیوادونو. تر اوسه پورې د دوی ونډه په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې څونه تاسو په نظر؟
هغه په خانه فیصله چې په سلام په بسوارانو په سلام کې یخ نوشتن و افتاب ماندن. دو یک کال مخ که دا فیصله سوی تروس نتیجه چی ده؟ صفر ده. دقیق کنفرانس کشورهای اسلامی خپله ایران و پاکستان یو کال کی که دیگه ده بودجه نور که اوز پیسه نلده چی خپل پرسونل تا تنخواه ورکی دست کوله چی. فقط یوازی غاری چی مونگ یو مونږ یو کانفرنس کې شورا اسلامي د داخلكو نه پوښتنه وکړه چې تاسو په شپږ کلن عمر چې لري کوم د اسلام جار مازله تاسو حل کړی، کوم یو حل کړی؟
چې دې ستونزه چې اوس په افغانستان کې ده، دا د نجونو د تعلیم مخنیوي او بل د ښځو د ازادي برخه ده. د اسلامي همکاریو سازمان ولې تر اوسه نه دی تمدلی سید صاحب چې دا ستونزه د اقل طالبان سره پر دې بحث وکړي د اسلامي پلوه د شرعي پلوه؟
دا مازله د حل لپاره تعداد یې کشور اسلامي صادق نه دي. اسلامي مملکت یا او ای سی یا کانفرنس کشور اسلامي کولای شي چې په دې باره کې شرعن یا فتوا صادر کړي، یعنی له قران لګانه، له حدیث لګانه، له اصول لګانه یو فتوا صادر کی چې دغه چې جنګان په مکتب ته بریزي یا سوق نه پریوي، دا شرعي نه ده، دا اسلامي نه ده، دا قانوني نه ده، دا اصولي نه ده. تر اوسه دا خلق دا څه کار نه دی کړی، با وجود کی چې عملا کول شي چې فتوا صادر کی چې دا ناروا ده، دا اسلامي نه ده دا کار. اما یوازې پلرانه نصیحتونه کوي چې موږ غواړو چې تاسو مکتب خلاص کړئ، مون غواړو چې جنکیان مکتب ته پریږدي. ولی چې دا کانفرنس کې شورا اسلامي ولی یو شریف فتوا صادر نه کوي چې دا دغه کار طالبان کړی دا اسلامي ده که نه ده، دا کولای شي چوکي ولی نه کوي.
د افغانستان د کورنیو او سیمه ایزو چارو شنونکی احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه په 19, 22, 24 او 25 مترو خپرونه کوي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر منو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس اعدام کړ. دوهم اعدام شوی کس مجید رضا رهنورد نومیږي او په عام محصر کې په دار زړول شوی دی. رهنورد یوازې 23 ورځې مخکې د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و. د بشري حقونو فعالان وایي چې رهنورد ته د مدافع وکیل د لرلو وخت نه دی ورکړل شوی، نو دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی. د اسمت څاروان پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د ایران په قضا پورې اړوند خبري آژانس میزان نن دوشنبه سهار د مجید رضا رهنورد د اعدام خبر ورکړ. ویل چې نوموړی په مشهد کې د دوو رضاکارو ځواکونو یا بسیجیانو په وژلو تورن و. دغه خبري آژانس پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې مجید رضا رهنورد په مشهد کې په عام محضر کې په دار راځړول شوی دی. د ایران د قضایه قوی خبری آژانس د مجید رهنورد تور د اعتراضونو په لړ کې د مشهد په هر عاملی واټ کې په چاره د دوو بسیجانو چې حسین زینال زاده او دانیال رضا زاده نومیږي وژل یاد کړی دی. نوموړی 23 ورځې مخکې نیول شوی و او له نیولو 15 ورځې وروسته د مشهد څارنوالۍ رسمن تورن او دوسیه ورته جوړه کړه. د د دوسیه سمدستی د مشهد انقلابی محکمه ته واستول شو او 15 ورځې وروسته د مشهد انقلابی محکمه بیل دی چې د ته د مدافع وکیل فرصت ورکړي په اعدام محکوم کړ. د رضوی خراسان ولایت چې مشهد مرکز دی، د عدلی عمومي رئیس غلام علي صادقي د اعدام د حکم له تطبیق وروسته وویل رهنورد د نظم او امنیت د ټینګښت او د قانون ماتونکو او بلواګرو د ځپلو په خاطر اعدام شو. خو د بشري حقوقو فعالانو د محاکمې پروسه ناعادلانه بللې او ویلي چې تورن ته حتی د مدافع وکیل د غوره کولو وخت نه دی ورکړی شوی. د بشري حقوقو وکیل سعید دهقان د مجید رضا رهنورد اعدام حکومتي اعدام وباله. د پر خپل ټویټر باندې کښلی دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی، ځکه چې هم شکایت کوونکی حکومت او هم قاضي او هم وکیل. دا د ایران د روانو اعتراضونو په لړ کې دوهم اعدام دی. تر دې وړاندې محسن شکاری د یو سړک د بندولو او د یو بسیجی د ټپي کولو په تور اعدام شو. د شکاری پر اعدام هم په ایران او نړۍ کې ډېر اعتراضونه وشول. د ایران د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو له اعدامونو او نیونو سره سره د اعتراضونو لړۍ دوام لري. تیره شپه هم د تهران په ستارخان سیمه کې د محسن شکاری د اعدام په اعتراض کې مظاهره وشوه. ستار خان هغه سیمه ده چې شکاری پکې نیول شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ماشومان لوبو ته اړتیا لري، دا لوبې که انفرادي وي او که ډله ییزې. خو لوبې د ماشومانو لپاره څه ګټې لري او په افغانستان کې ورته څومره اسانتیاوې برابرې دي؟ د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د ماشومانو د حقونو له یو فعال ډاکټر محب زغم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی زغم، لومړی د لوبو د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
د ماشومانو لوبې په مجموع کې د اغیزې په لحاظ په درو برخو ویشلی شو. یوه ډله هغه لوبې دي چې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، بله هغه ډله ده چې د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده، او درېمه ډله یې بیا هغه دي چې د ماشوم اجتماعي او سلوکي مهارتونه ورسره وده کوي. البته اکثر لوبې داسې دي چې پاین حال درې واړه پکې وده کوي.
مثلا څه ډول لوبې ډاکټر صاحب کوي، څه جزئیات ورکوي؟
مثلا کرکټ کو ګوري یا فوټبال وګوري یا والیبال یا دغه سي نورې لوبې چې دي، دا ډېر زیات اثر په بدن باندې دی، خو پاین وخت کې ذهن هم ورسره وده کوي او اجتماعي مهارتونه هم وده کوي چې ماشوم په ډله کې لوبه کې خپل مسؤلیت پیژني. ټیم ورک یا په ډله کې همکاري دا زده کوي، د خپلو احساساتو قابو کول زده کوي، د نورو احساساتو درک کول زده کوي. خو ډېر فوکس بیا بدني ودې باندې.
ځینې نورې لوبې دي چې بیا خاص ذهني مهارتونه ورسره وده کوي، مثلا دغه ویډیوي ګیمونه چې دي په کمپیوټر او په پلی سټیشن او په دې نورو وسایلو چې اوس ډېر عام شوی دی، په موبایلونو کې چې دي، دې سره د ماشومانو ذهن یو څه وده کوي. خو په دې کې بیا بدی بیا دا ده چې بدن هیڅ ورسره وده نه کوي، ځکه چې ماشوم ټوله ورځ ناست وي، ورته همدارنګه اجتماعي سلوک ورسره وده نه کوي. نو بهترینې لوبې هماغه دي چې د دې ویډیوي ګیمونو د ایجاد نه مخکې موږ تاسو کولې په ماشومتوب کې، دغه پټ پټان یو یا د نجونو چې میرګاټي کوه یا د چندرای چې کوه، یا مثلا موږ تاسو چې فوټبال کوه یا نه پوهیم چې شیطان کانه، او دغسې مختلفې لوبې چې موږ تاسو په وړکتوب کې کولې، دغه لوبې ډېرې ښې دي په دې خاطر چې هم مهاله هم ذهني وده ورسره کېږي، هم بدني وده او هم اجتماعي مهارتونه ورسره زده کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ماشومانو ته د لوبو لپاره څومره زمینه برابره ده ستاسو په اند؟
دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو لپاره زمینه مساعده ده کنه، دا نو دې پورې اړه لري چې موږ تاسو څه رقم لوبې غواړو کنه. یو هغه لوبې دي چې وسایل او امکانات نه غواړي، خاص میدان نه غواړي، په کوڅه کې په هر ځای کې اجرا کیږي، هغه نو هر ځای کې کیږي، او ماشومان که د شتمنو کورنۍ وي که د غریبو کورنۍ وي کولی شي. ځینې لوبې دي چې وسایل غواړي، خاص میدان غواړي یا کلب غواړي، سټډیوم غواړي، چې هغه نو په افغانستان کې ډېرو کمو ماشومانو دپاره دغه امکانات شته چې داسې لوبې وکړي. خو په هر حال زه فکر کوم چې ماشومان په خپله ډېر خلاق ذهن لري، دوی په خپله نوې لوبې ایجادوي. مهمه دا ده چې د ماشومانو لپاره د روابطو د جوړولو او له نورو ماشومانو سره د ناستې پاستې لاره هواره شي.
د ماشومانو لپاره د لوبو د اهمیت په اړه د ماشومانو د حقونو فعال ډاکټر محب زغم له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. یو شمیر فرهنګیان وایي په وروستیو کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي دي، او د پخوا په څیر غونډې او نور فرهنګي فعالیتونه اوس نه کیږي. د فرهنګیان د طالبانو محدودیتونه له هېواده د ډیری فرهنګیانو وتل او اقتصادي ستونزې د ادبی او فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو عوامل بولي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال همایون هېواد نور تفصیل لري.
په افغانستان کې کلیوي خوا په موسیقي بندیز لګیدلې ترڅنګ فرهنګیان د نورو فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو خبره هم کوي. دوی وایي په کابل ولایتونو کې چې مخکې ګڼې ونې زغونډې کې دي اوس یې شمېر بیخي راکم شوی. په کابل کې میشت شاعر او لیکوال ذبیح الله بیان وایي سره له دې چې فرهنګي ناستې کمې شوې ورسره په ناستو کې ګډونوال هم کم شوي دي.
د دې څو وجې کېدی شي چې یو دا دی چې قیدات دي د حاکمې ډلې لخوانه، بل ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو او ټولنو کې برخه اخیستا هغه له هېواده ووتل. ډیری چې له هېواده وتلي دي نو اوس دلته د دوی تشه را پیدا شوې ده او په همدې لحاظ ادبي فعالیتونه هم کمرنګه شوي دي، غونډو کې د ګډونوالو تعداد کم وي.
خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند د دې نیوکې په اړه چې د طالبانو محدودیتونو فرهنګي فعالیتونه کم کړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر غړی ضیاءالدین همتمل وایي دوی اوس هم هره اونۍ غونډې کوي، خو زیاتوي چې د دې ولایت فرهنګي سابقې ته په کتو اوس په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي. نوموړی بیا اقتصادي ستونزې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو لامل بولي.
موږ اوس هم هره جمعه هره اونۍ غونډې لرو دلته په ختیځ ادبي بهیر کې. په لورو پرتو ولسوالیو کې ځینو ځایونو کې کله کله غونډې کېږي، خو هغه پخوا په څیر سیمینارونه او لوی غونډې نه کېږي ځکه اقتصادي وضعیت دې ته جوړ نه دی چې خلک دې هغسې غونډې وکړي.
ښاغلی همتمل وایي دا چې له سیاسي بدلون وروسته له هېواده ډېر فرهنګیان ووتل او یوه فرهنګي تشه رامنځته شوه، دوی اوس هڅې پیل کړي چې نوي ځوانان په فرهنګي فعالیتونو کې راګډ کړي چې له دې سره رامنځته شوې تشه ډکه شي. بلخوا په کندهار کې هم فرهنګي فعال کمال الدین سپان په دې ولایت کې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. نوموړی وایي د ژوند اړتیاو فرهنګیان د فرهنګي فعالیتونو پر ځای په نورو لارو سر کړي.
د کتابونو چاپ نشته، د مشاعرو پروګرامونو لپاره هغه کوشي چې درلودلې هماغه نشته، نو یو ډول مایوسونکي حالات په دې برخه کې ګونګ حالات دي. خلک په د ژوند په نورو چارو باندې مصرف شوي، د لیکوالۍ ترې پاتې شوی دی.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته کله یوې خوا ډېر فرهنګیان له افغانستان څخه ووتل. د فرهنګیانو په وینا اقتصادي ستونزو او د طالبانو محدودیتونو هم د خپلواکو فرهنګي فعالیتونو په کمیدو کې رول درلود. د شته فرهنګي ټولنو غړي وایي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي فرهنګي فعالیتونه به نور هم کم شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه تان د څنګ او نیمه نړۍ خبرو. خو له هغه مخکې یو پزړه پوری راپور لرو. اکونومیست خبرونه د نړۍ په 200 خارونو کې د ژوند د اړتیا وړ شیانو د بایو په اړه څېړنه کړې چې پر اساس د نړۍ تر ټولو ګرانه او ارزانه خارونه معلوم کړي دي. په دې سروې کې خدمات او د خوراکي موادو بیې په پام کې نیول شوې. دا چې کوم خارونه د ژوند لپاره ډیر ګران او کوم نسبتا ارزان دي، اسمت څاروانې درته وایي.
اکونومیست مجله په خپل روسي کالنی راپور کې چې د نړۍ د ګرانو شارونو په اړه خبر کړی ویلي چې نیویارک او سنگاپور د ژوند لګښتونو له نظره د نړۍ تر ټولو ګران شارونه دي او تل ابیب ورپسې دي. په دې راپور کې د نړۍ په 102 شارونو کې د 200 ډول شیانو او خدماتو به په پام کې نیول شي وي. له شیانو منظور له خوراکي موادو رانیول تر نورو ټولو ضروري شیانو پورې، او له خدماتو منظور د برېښنا، ګاز، تیل، ترانسپورت او روغتیا په شان موارد دي چې دا ټول 200 ته رسیدي. د اکونومیست په راپور کې ویل شوی چې په چین کې د کووید 19 تر سوالو پالیسی د ارزی په برخه کې خندونه پیښ کړل، او پر اوکراین د روسیې یرغل تل 22% لوړ کړل چې د دې دوړو لقبل په نړۍ کې انفلاسیون لوړ شو. د اکونومیست مجله د کالنی راپور لمخې پر روسیې د لویدیز د بندیزونو تر اغیز لاندې د روسیې په دوو شارونو مسکو او سن پیټرسبورګ کې تر نورو ټولو شارونو د ژوند لګښت لوړ شوی دی. څلور اروپایي شارونه هم د هغو لسو شارونو په لیست کې شامل دي چې د ژوند لګښتونه پکې لوړ دي، لکه د سویس زوریخ، د فرانسې پلاس بینا پاریس، د ډنمارک کوپنهاګن او د سویس جنیوا. هانګ کانګ د امریکا له لاس انجلس سره په ګډه څلورم ګران شارونه بلل شوی دي. تر ټولو کم مصرف شارونه د سوریې دمشق، د ایران تهران او د لیبیا ترابلس دي، او دلیل یې دا ګڼل شوی چې د دوغو هیوادونو اقتصاد کمزوری او د ملي پیسو ارزښت ټیټ دی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو اونیس خبرونه وړاندې په دوهم نیمه کې خبريږي، خو د شپه په مکرې خبرونو ته د کابل ښار له شهر نو سیمې څخه د یوې درنې چاودنې او ډزو راپورونه را رسېدلې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وسلوال برید تایید کړ او ویل چې د طالبانو ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي چې حمله شنډه کړي. ښاغلي ټکور په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. رویټرز خبري اژانس د دوو طالب چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي برید هغه میلمستون ته نږدې شوی چې بهرنیان او چینایي شرکتونه پکې دیره دي. یو عیني شاهد فرانس پرس اژانس ته ویلي چې چاودنه ډیره لویه وه او ورپسې ډزې هم اورېدل شوي. د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د پاکستان صدر اعظم د سپین بولدک چمن په دروازه کې د پرونۍ نښتې په اړه په غبرګون کې ویلي د طالبانو د سرحدي ځواکونو لخوا بې دلیله ډزې چې په چمن کې څو تنه وژلي د خواشینۍ او د سختې غندنې وړ دي. شهباز شریف نن پر ټویټر ولیکل د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستاني پوځیانو په ډزو په سپین بولدک کې د طالبانو یو سرتیری وژل شوی او د دریو ملکي وګړو په ګډون لس تنه نور ټپیان دي. پرون د نښتې له پیل سره سم دا دروازه د لنډ وخت لپاره بنده شوه، خو اوس پلی مسافر تګ راتګ پرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د چین د سفارت امنیت ته زیات پام وکړي. هغه دا غوښتنه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال شیر محمد عباس ستانگزی سره په کتنه کې وکړه. په دې وروستیو کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت په ډزو د پاکستان د شارج دافیر یو ساتونکی ټپي شو، خو سفیر روغ ووت. د دې مخکې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته په یوه چاودنه کې بیا دوه روسي ډیپلوماتان وژل شوي وو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ستانگزی د چین سفیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. په ایران کې د اعتراضونو په اړوند دوهم تورن په عام محضر کې اعدام شو. د ایران د قضا خبری آژانس میزان د راپور له مخې مجید رضا رهنوار چې درویشت ورځې مخکې په مشهد کې د اعتراضونو پر مهال د دوو کسانو د وژنې په تور نیول شوی و په عام محضر کې اعدام شوی دی. ایران د پنجشنبې په ورځ محسن شکاری هم چې د معترضانو له ډلې او د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنه تورن و په دارو زړه و. د بشري حقونو ډلو پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې یو شمېر نور معترضان هم د اعدام له ګواښ سره مخامخ دي. په ایران کې اعتراضونه نږدې درې میاشتې مخکې هغه مهال پیل شول چې د گشت ارشاد پولیسو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په تور ونیوله او هغه وروسته په توقیف کې سا ورکړه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن وویل د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې اته کاله مخکې پیل شوي تر اوسه له 1000 ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلول شوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمېر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیر کاترین رسل ویلي زرګونه ماشومان مړه شوي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغیو یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا خبرونه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام.
کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دی، لا بلې خو ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي، ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلابل لري دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدای شي شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لږ سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کومو خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپل استعدادونو یا وړتیا په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پایه واوري پوه بشي چې څنګه ځان ته یو آنلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور بر بروی. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي، د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي، چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تیره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي لس پنځلس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي. زموږ یو څو بیلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ماته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیست، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا یو ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولای شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ماته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډیر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم ساتور ستیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کوم خواري وکړه، داغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډیر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولای شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپل استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي. زه خپل هم اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبه په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبه د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زه خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبه مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې پراتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې یې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول یې وخت نیسي. نجیب ژمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویب سایټونه شان چې هغوی ستا د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانی وکړي تر څو دا ګټه ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ترسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بعد یو کار پسترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لګنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدی شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې دې پاره سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځایه بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم، او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتماً ګټه کولی شي، او هغې دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو بیا را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، لاغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغه وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی، سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټ کړي، هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری ډیسکریپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی، نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی، نو هغه دواړه تاسو سره کنه کولای شئ، او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده
تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ دا غي لپاره ټولو مهم شی ایس ای او دا سرچ انجن اپټیمایزیشن څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ نو پاغي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل ایڈسنس اپلای وکړي چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شئ پیسې وګټئ
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک له لارې بيخي پیسې نه ورکوي هغه یوازې پیپال کاروي پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې دا هغه د بانک ده چې مثلا هغه ځکه چې تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ زی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوستل ګران ده بلکې ډیر خو ناممکن ده
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی د تان څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی لیو کال څخه زیات موده کیږي چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناستی دي په دوی کې داسې خزي هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورلغړی وو دوی ازادي رادیو ته پر لیګل شو یو پیغامونه کوي چې لابي خواڅخه بیکاری او لبل لوري څخه بی وزلی ډېر زوروي خو یو شمیر میرمنې بیا د طالبانو لتیری دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کورس څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربه را سره شریکوي چې دوی ته ډېری ګټوري تمام شوي وي د ولسی جرګې په خانه غړي ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابی سره هغه وخت مخکې ګوچې په هر حالت کې روخانه راتلونکې ته ایلو لرو هغه د طالبانو له تیرې دورې نه کیسره تکوي
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم پلار او مور مې دواړه وفات شوي ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه هڅه مې وکړه زه به شاید یو څوار لس کلو جلې وم چې ما د حياتي په مزده کړه باندې پهلو کې زما مور خپل هم خدای دی وبخي حيات او جامع ګندلې خو ما دا غینه زده کړه نه وکړ چې زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم خو زما پهغه یو ډول څو ام په جین کې مې دا و چې باید زه ملاسی کارونه د جامو طرحې دا وکړم نو په ذهن کې به مې هر کله د رنگونو سره لوبې کړې چې دا رنگ د دې سره خخکاری دا رنگ د دې سره خخکاری بیا ما یو لنډکی غوند کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیو چې ما هغه د کورنۍ جګړو په محل باندې ما لګ لګ خیاطي هم کړه ما او کشر ورور به مې د دې لپاره چې په منګ باندې ټول دروازې وتړل شوې مجبور او چې د امرار د معاش لپاره یا سوال وکړو یا کار وکړو نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه ځکه د سوال روزي چې د شرمندګۍ ده نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې نه هلی شي او فکر وکړه چې هر څه بند شونو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي
اغلی شینواری وای چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې غشیان خرڅوي چې دوی په خپل په کور کې جوړوي. د دې په نظر لدینې چې بلته د سوال لاس اوک چی د ته ورته کورونه ډیر خدي چې میرمنې وکړي.
مثلا خځې هم دا اوس چې په کورونه ناسید کړي شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي. خو څنګه دلته ګورم د کابل خار په زینو واټونو کې خځې ناست دي د خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي ربا داس چان دی چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګري کاندي چې د دې نه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري په ځان کې دی سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګاری ته ور نه کړم. همدا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګاره نه یم؟ ځکه زه ځان دپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د پاره باید څومره ذکر شم ګټه ور ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نو وخت راوستل شونې دی. نو موري د ځان په اکلا وایي چې حياتي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې خ بازار درلوده.
یا وخت ما حياتي کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولې د حياتي نه یعنی یو څاغه مو دی لاړه جامې چې مونږ ګنڈلې، بیا یو بل شهر وته چې کتاب ګلدوزیان به بیا ماشيني ګلدوزیان بیا مونږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه. دواړو به جامې ګنڈلې او کته هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره دغه لا قل زمون د ژوند گاډي چلی دا، ولې ما نو غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیڅ چاته هم توصیه نه کړم چې اته خزه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړي چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې مونږ ته راوړي. که خزه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړي او هر هنر چې لري، کاغه د پخلی هنر دی، کاغه د جامو ګنډل هنر دی، کاغه مثلا حکاکی ده، رسامی ده، هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خځو کې هم امکان لري چې موجود وسی نو اغه نه دی استفاده او کاغه ته د واده ورک او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به خځه په غاړه اخلي، اما په کور کې کچیر ته خځه او نر دواړه ونده واخلي نو هغه کور اوسه او سوکالی.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې اندازې خوښ تیرېده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي، باسواده وي، پیورنګنه پیورنګه کورونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. شیو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمین وو چې په اوله کې مو کوشش وکړ چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکو ته سواد زده کړي او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدا پروسه بیا سویس ایډ کومه کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو بیا راغله زموږ نه طرق تعلیم وو حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکه چې باقي نور جنکین راټولوي او کورو ته راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل مکثر شاګردان ته زموږ نه زده کړې کولی او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغه وخت کې ما په خپل د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې دا هم به مثلا مصروفه شوم. نو دا هم یو ښه کار وو. ما هغې ځینه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسې سره کار وکړې، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خیلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تله مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر وو د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول. د امراض وکړه به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت وو او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیر وکمنې کې زده کړې
د غې ترڅنګ خپل زده کړې کولې مثلا ترغه چې نوې نظام راتلو او مخات اداره نندره ما خپل چلور لیواله په کور کې ختم کړه یو سپینګیر او استاد زمو کوڅه کې و هغه راتلو کور کې راته تدریس کول د انګلیسي درس په مو ویلې اول لیول دویم لیول دریم چلور او کور ما کور کې ټول وسته یعنی دې ما ترې ګټه کړه چې کله نظام بدل شو ورڅ آزاد شو ان زه انټنسیو کور رسیدلې وم نن دا په خپل هغه شایم چې امادګي و راتونکو لپاره زمونږه هیلم دې چې نه کوی نه دې خزونه داده چې نو امید کېږي ما هر شپه په سیل نه شته کوشش وکړي چې زده کړو کوي او یا یو بل چا تم خیر ورسیږي خلک ته څه ور زده کړي دا ښه کار دی ښه پروسه ده تاسو خپل هم پخپو درېږئ او راتلونکي نسل هم پخپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تېره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي
که مونږ د طالبانو تېره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنې هدف مې له سهولتونه دا ده چې مونږ اوس کولای شو مونږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره مونږ وصل یو، یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای سي دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولای سي آلمانی زده کړي، کولای سي انګلیسي زده کړي، کولای سي کمپیوټر زده کړي، کولای سي ریاضیات یا ساينس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب د دې صفحو له طریقه پخشيږي، هغه زده کړي ځان ته مثلا کورسونه وینیسی آنلاین کورسونه است چې موږ کولای شو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې موږ خاص او ذوق ده کولای شو سم هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وزلو. یا مثلا کچیر د کار نسو کولای کیدای شي په زینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطی لري یا مثلا قالین بافی لري، په دې وکه هم ځان کولای شو مصروف وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو او مثلا ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړل، خیاطي مې زده کړل، ګلدوزي مې زده کړل او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامعه خپل ګنډمه بیل دې څه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکم مثلا مصرف وکوم یا مثلا د لاره څه مثلا زه کوم بیا څه زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامعه نوی ګنډلی بیا تا ته بانه کوي بلې هفته تر اوسه غره ته د انسان د وخت تلف کول دي. خو که چیرې یو هنر د زوی بل هغه ته خپل خپل ځان ته ونه کوي نو خو به دا وي چې زمونږ خويند باید له دې وخت نه له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه زاره لپاره په هر برخه کې چې وی یاد تحصیلی برخه کې یا مثلا حرفوی برخه کې په هر برخه کې چې دوی لازم کړي کولای شي سلیقه نه استفاده وکړي ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنی نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وترسه هر څه وترسه، نه. یو مشهوره متل دا وایي که یک در بسته صد در باز، نو نور لار است نور چار است. مثلا د قران کریم کورسونه دی دوی کولای شي ساغل ته مثلا زانونه راجستر کی ویل ولی وی وایت دا یو پخ د اسمن گل دینه باید خګټ واخلو او د ځان د انده او راتلونکو لپاره باید له دینه ښه استفاده وکړو تر څو راتلونکو کې څه زمون خوځي او کاری د فطر بیرته پیل کیږي مونږ په بشپړه توګه آمادگی ولرو او خالی ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر اورونو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.